درنو سنو ستړي مشهي د ازادي رډيو په دې مخمنه نیم ساته خبري مجله کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو په لاره خبر نکو. په تورخم کې پاکستانی چارواکو تایید کړی چې دغلته د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې یو کارکونکي لخوا یو افغان میرمن په غیر اخلاقي ډول زورول شوې. په خیبر پختونخوا کې د ازادي رادیو خبريال د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې د یو بیان په حواله ویلي چې د یوې افغان میرمن سره د ناسم چلن په خاطر د خپل یو کارکونکي دنده ځنډولې. تر دې مخکې د یوې افغان میرمن ویډیو خپره شوې وه چې ویلي پر تورخم د پاکستانی مامور لخوا د تالاشۍ پر مهال زورول شوې ده. په پېښور کې د بشري حقونو یوې فعالې ناهد افریدی دا پېښه غندلې او د سیمې د کلتور او فرهنګ خلاف کړنه بللې. تر دې مخکې هم په ټولنیزو رسنیو کې پر ډیورن کرخه د سپین بولدک او تورخم پر دروازو د افغانانو په ځانګړي توګه له خزینه سره د پاکستانی پولیساتو او مامورینو د ناسم چلن په اړه شکایتونه خپاره شوي. بلخو د طالبانو په کنټرول کې باختر خبري اژانس ویلي چې د پاکستان په کراچۍ کې 13 تن افغان بندیان د افغان جنرال کونسل په هڅو له زندان نه خوشي شوي. د دې افغانانو د خوشي کېدو د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نشته، خو د دوشنبه په ورځ د پاکستان په سند ایالت کې د زنداني افغان کډوالو مدافي وکیل منیجا کاکړه ازادي رادیو ته وویل د خزو او ماشومان په شمول شاوخوا 200 افغانان پاکستان ته د غیر قانوني اوختو په جرم یوازې په سند ایالت کې په زندانونو کې پراته دي. نو مولوی ویل چې په دوی کې ځینې داسې افغانان هم شته چې پاکستان ته د ورتلو قانوني اسناد هم لري، خو بیا هم د ناڅرګند دلایلو له کبله بندیان دي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام WFP میاشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي وپیري. اوکراینی چارواکي د دې هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو داړولو ادعا کوي. اوکراینی چارواکو همدار اسویلی چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د روسیې راکټي حملې نه دي درېدلې. او متحده عربی امارات او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې په مصر کې د باد له انرژي څخه برېښنا تولیدوي. دواړو هیوادونو دا موافقه د سه شنبې په ورځ لاسلیک کړه. دا به په نړۍ کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بادي تاسیسات وي. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبری ټولګه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په افغانستان کې د کافی خوړو لرلو په اړه باندې بیا اندېښنه څرګنده شوې او وایي چې په هرو 10 افغان کورنیو کې 9 په کافی اندازه خواړه نه لري. په تورخم کې مو د هغې میرمنې له شکایت هم خبروو چې وایي د پاکستاني پولیساتو یا دغلته د پاکستاني مامورینو لخوا ورسره ناسم چلن شوی.
ډېرې خبرې پوښتنې وکړې، ګوته مې کېښوده، کله دلته لاس کېښوده، بیا دلته دلته لاس کېښوده، زه مریضه نه یم.
همدارنګه به په کندهار کې د معلولینو شکایتونه هم در سره شریک کړو
چې څوک دوی پښې یو لاس ونه لري، دی روغ سړی دی خپل پر ځان کې اس.
تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو او نور ریپورټونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو د نړیوال پروګرام میاشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
کار نیست بچیم، غریبه نیست، مجبور هستیم بچیم، کار نیست.
نگده 50 کلنه لیلما ده کابل پلار و او کچو که سوال کوی دا چی دات کسیز کورنهی لپاره هر اوراز ده نفقه ده پیدا کولو په حسه که ده کابل لار کچه گزوگام کوی وایی چه ترماخامه ایلا سل یا یونیم سل افغانهی پیدا کری. لیلما وای د خپل کورنۍ غړو ته پوره خواړه نشي برابرولی او نږدې هر شپه ماشومان په نیمه ګډه وېد کیږي.
کور نیس بچي غریب نیس
کار نشته غریب نشته مجبور یو کار نشته چې وی کړو ډوډۍ پیدا کړو ل مجبوریت ځوال کو یتیمان لرم پینځه کله کیږي چې خوان مې مر شوې دی ایران ته هم لاړو له هغه ځای را دي مر شو له خدای غیر هیڅ نه لرو په خیمه کې شون کوو
له خیمه میشین.
د لیلما د ژوند کیسه د سلګونو او زرګونو نورو هغو بیوزد افغانانو د ژوند کیسه ده چې په ورستیو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کابل په شاهید سیمه کې د سرک پر غاړه ناسته نسرین چې زوړ ټکرای په سر دی وایي د ډیر مجبوریت لمخې د سرک پر سر سوال کوي.
کونډه یم هیڅ نه لرو یوه مایو بلور لرم دولس کلن زوی مې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی خاوند مې شپه کله کېږي مړ شوی دی له مجبوریته د سړک په سر سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر راټول کړي چې په دوی کې له 9,500 زیاتې ښځې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې. د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپور پر بنسټ چې د دې هیواد نږدې درې برخې وګړي له سختې بېوزلۍ سره مخامخ دي او کافي خوراکي توکي نه لري. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د WFP میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي. په داسې حال کې چې 15% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی چې هر لاسو افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خواړه نه لري. ارزونه کې لیکل شوی هغه کورنۍ چې مشرې ښځو ته ورپغاړه ده سخت اغیزمنې شوي او د هغو محدودیتونو له امله چې په ښځو او نجونو لګول شوي 90% یې بشپړو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. ارزونه دا ښیي چې د ناکافي خوړو د مصرف سره مخ شوې د کورنیو د مشرې کوونکو ښځو شمیر د نارینه و پرتله دوه چنده دی او دوی مجبوریږي چې خپله برخه خواړه هم خپلو کورنیو ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان ارزونه کې د هغو ماشومانو په اړه چې کافي خواړه نه لري هم اندېښنه ښودل شوې. ارزونه کې لیکل شوی 3.9 میلیونه ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي. ټول 4 درصد د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له بحران یا بیړنۍ کچې سره مخامخ دي. د روان میلادي کال په پیل کې یونیسف راپور ورکړ چې د افغانستان له نیمایي برخې ډیر نفوس یعنی 24.4 میلیونه خلک کې چې 12.9 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې 14 میاشتې تیریږي خو په دې موده کې په دې هیواد کې د خلکو د ژوند کچه ټیټه شوه، بیکاري اوج ته رسېدلې او د بېوزلۍ کچه هم د پخوا پرتله زیاته شوې ده. هڅه مو وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام د نوې ارزونې په اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم راواخلو خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو ویندویانو ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي حالت تر دې حد هم د اندېښنې وړ نه دی څومره چې نړیوال بنسټونه په اړه اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په تورخم کې د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې یو تن لخوا یوې افغاني میرمنې سره غیر اخلاقي چلند شوی او بې ځای زورول شوی. د میرمنې په ټولنیزو رسنیو خبره کړې ویډیو کې ویلي چې یو حکومتي تن سړی یې تلاشي واخیسته او غیر اخلاقي حرکتونه یې ورسره وکړل. د تورخم چارواکو هم د دغه پیښې تایید کړې وای. دا پیښه د اکتوبر په 28 نیټه شوې ده. په دې هکله نور تفصیل له سیمې څخه د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
دا افغان میرمن په سوشل میډیا خبره کړې ویډیو کې وایي چې زه په تورخم دروازه کې خپلې ناروغه مور سره پاک افغان دوستۍ روغتون ته ورننه وتم چې هلته یې ډاکټر میډیکل ریکارډ وګوري، معاینه یې کړي او بیا پیښور ته د تلو اجازه راکړي. دا میرمن چې توره بورکه یې اچولې وایي چې په دې ودانۍ کې موجود یو سرکاري تن چې په اردو ژبه یې خبرې کولې زما بایومیټرک یې وکړ، په ماشین مې ورته ګوتې ولګولې خو زما د بدن تلاشي واخیسته او غیر اخلاقي حرکتونه یې راسره وکړل.
بې ډیره خبرې پښتنه وکړه ګوته مې کې خدای کو کله دل تلاش کې خود بیا دل تا او دیزی باندې دل تلاش کو د زړه د مریض نه ما
د تورخم انتظامی چارواکو لخوا هم دا پیخه تصدیق شوی او دوی وای دا د اکتوبر پاتو وشتمه نیټه رامنځته شوی. په پیښور کې د میرمنو د حقونو فعال ناهید پردی مشال ریډیو ته وای چې د دغه پیښې سخته غندنه کوي او په کار ده په دې پیښه کې ککړ تن ته سزا ورکړل شي.
ټکو کې زی غندنه کوم ځکه چې دلته کې مېرمنې راځي غریبانان خپلې سره مجبورې نه راځي اکثر علاجونو له راځي دلته کې هسپتالو ته راځي او دلته کې چې بیا زمونږ کوم دي سرکاري داخله د چیکینګ په بلغه باندې د سکیورټي په نوم باندې او د بارډر منیجمنت په نوم باندې د زنانو به حرمتي کوي. دلته کې زنانه پولیس والا هم وی هغه ولې نه کوي د دې چیکینګ ولې نه کوي چې دی خامخ زنانو تسری را مخ کوي. دا به حرمتي د زمونږ زنانو د پردی د زمو د کلچر د هر سجی کم د نو د دی او پکادارې چې حکومت په دې باندې سخت اقدامات وکړي.
په پیښور کې د افغان مهاجرو د کومونو د شورا مشر اسمت الله تو خوای پکار ده په تورخم کې افغان میرمنو تلاشی لپاره ورته خزینه پولیس وګمارل شي.
دا کوم ناول چلن سیل دغه تور سره سره شوی ده. منګه د ټولي حکومتي چارواکو نه هلکو چې دو خلکو مخاوني سي اول ته لیډیز پولیس مقرر کی چې کمی زنانه دی غوته دو کونټر مقرر کی او لیډیز پولیس یې مقرر کی چې دوی ک تلاشی اخلي ک انټری کوي ک ارڅ کې نو دا بوش.
د اف ای ای پی خبر څنګه لخوا د نومبر په تمه مشال ریډیو ته تر لاسه شوی رسمي نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې د افغان میرمن سره د بد چلند په تور کې په تورخم کې د اف ای ای یو هډ کانسټیبل کامران نواز د خپل دندې معطل کړای او د پی خبر مرکزی دفتر ته لیکل شوی د دغه پیخي پلټنې روان دي او که دا جرم پرې ثابت شي نو سزا سره به مخ کیږي. په تورخم دروازه هر ورځ په سلګونه افغان وګړي میرمنې ماشومان او ناروغان پاکستان ته داخليږي او هلته ځای په ځای تلاشي اخیستل کیږي او اسنادي قتل کیږي. د افغان وګړو په تیر وختونو کې هم شکایتونه کړي چې هلته ورسره ناسم چلند کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغو وګړو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې دا اندېښنه ښکاره کړې چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دې غونډې ته په وینا کې ټول نړۍ ته خبرداري ورکړ. جزئیات د احمد شیبر څخه ورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې اویا په سلو کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتونو وبښتمې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سشکل په پیل کې ویلی وو چې په افغانستان کې نشته شپږ میلیونه کسان په کور دننه بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتونو وبښتمې ناستې د وینا پر مهال ټولې نړۍ ته خبرداري ورکړه.
د کلاک از ټیکینګ وی آر ان د فایټ اف اور لایفز.
ساعت په تیریدو دی. موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتونی غازونه په زیاتېدو دي. د ځمکه کره په ګرمېدو ده او زموږ سیاره په چټکۍ د اوج ټیکټه ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي او موږ په هغه لوی لار روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپل پخو ورزو او سرعت پسې زیاتو.
د مصر په شرم الشيخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یکشن به پر سپیل شو چې د راتلونکو اونۍ تر اخیره دوام کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې $2 میلیارد زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا مرستیال رامس الکبروف وای افغانان د اقلیم د ویجاړونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنی اداره دي دغه ګواښونه جدي ونیسي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغه کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو دا اندېښنه په داسې وخت کې ښکاره کوي چې د مصر په شرم الشيخ کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده. عبدالهادي اڅکزای د چاپیریال ساتنې یو تن فعال دی او د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس کې د غیر سیاسي استازي په توګه حضور لري. همدا اوس را سره په تماس کې دی. اڅکزای صاحب، ستړي مشه، تاسو په شرم الشيخ کې د دغه غونډې په اړه راته په عمومي توګه وایي، دا غونډه کې په څه شیانو باندې تر اوسه بحثونه روان دي او څه پکې ویل شوي؟
لومړی سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکاران او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د اقلیم د بدلون په برخه کې دا یو مهمه ناسته ده او په دې ناسته کې د دنیا څخه ډیر ستر سیاستوال راغلي دي او دوی به د اقلیم د بدلون د مبارزې په برخه کې نظرونه تبادله کوي، بحثونه به کوي. نو نن دریمه ورځ د دې جلسې ده. لومړی ورځ چې کله جلسه شروع شوله، مشران دلته خبرې وکړلې، دوی په دنیاوالو غږ وکړ چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې په ګډه لاس په کار سي او کار وکړي، او په ورته وخت کې بیا پر دې باندې بحث وسو چې هغه هیوادونه چې هغه د غازاتو یا انشراتو په تولید کې ډېر رول لري هغه څه کولای شي، او خصوصا د هغه هیوادونه چې د هغه انشراتو او غازاتو لامل دوی ډېر اغیزمن شوی دي، دا غو سر باید څنګه کومکونه وسی او په کوم لار باندې د حل لار وټ پیدا شي. په ورته وخت کې بیا په دویم ورځ د کانفرنس د مختلفو هیوادونو څخه چې داسې شمیره ده چې تر اوسه یعنی د یو څلور شلو هیوادو استازو دلته برخه اخیستی وه. دویم ورځ دوی هر یوه خپل د هیواد په سطحه خبرې کولې، د بهرنیو چارو وزیران و ولسمشران و پاچاهان، و البته دوی د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې د خپل هیواد اړوند ګزارشونه ګډونوالو ته وړاندې کړل، او په دې همدارنګه دوی خبرې او بحثونه وکړل چې څنګه دوی کولای شي چې د اقلیم د بدلون په برخه کې مؤثر تمام شي، او څنګه د دې پدیدې یا د دې بحران څخه د مخنیوي لپاره کار وکړي. نو نن درېمه ورځ، نن هم لکه د تېر ورځ په شان باندې همدغه سغونډه جریان درلودي.
د افغانستان په اړه باندې ملګرو ملتونو هم ویلي دي، او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې افغانستان یو له ډیرو زیانګالو هیوادونو نه دی چې اقلیمي بدلون ور باندې اغیز کړی دي. ملګرو ملتونو خو په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله شپږم ځپلی هیواد بلل، لکه چې د افغانستان نه دغلته څوک استازیتوب کوي او کنه، او دا راته وایي چې دغلته د افغانستان په اړه باندې څه بحثونه شوي یا کیږي؟
اول خو له بده مرغه به ووایم چې د افغانستان څخه په دې نړیوال کانفرنس کې د په سیاسي لحاظ هیڅوک به ګډون نه لري، برخه نه ده اخیستې، او حال دا چې هر څوک دلته هم دا بحث کوي او له دې کانفرنس څخه بهر هم دا بحث کېږي چې د اقلیم بدلون دا یو غیر سیاسي موضوع ده. نو کله چې غیر سیاسي خو د افغانستان څخه په ډیپلوماټیک لحاظ په سیاسي لحاظ څوک نه دی راوځوي، او زه یوازنی کس یم چې دې کانفرنس ته لاره پیدا کړل، او په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی برخه مخسته ده او د افغانستان په اړه په سیاسي لحاظ باندې تر اوسه بحث نه دی شوی ولی په سیاسي لحاظ باندې چې کومه جلسه د ایرسوی دی هغه چې زه برخه داسې برخه اخستل سي دی او ګډونوال په هیڅ باندې ګډ برخه اخلم ځکه دغه د وزیران په ساته بحثونه دي په کې زه بحث نسم کولای نو بیا چې وروسته جلسه خلاص سي بیا زه خپل د مجلسونو مجلس او جلسې منور غونډې د انفرادي توګه د دې سره یاد چې د جلسې څخه خلاصي جو سره په بغل سره مختار چې د افغانستان څخه میوځنې قسم د افغانستان مه هیروي او یا هم په انفرادي توګه د تورزم د دفترو ته ورزم او باندې ګرځم چې افغانستان مه هیروي خو بیا د دې په څنګه نور مجلسونه هم سته چې په هغه کې بیا زه فعال ګډون کوم او د افغانستان چوکۍ چې هلته شو د سیاست په باندې د غیر سیاسي استاس په توګه زه هلته خپل ناستم نو په هغه ځای کې بیا هم چې کله د افغانستان موضوع په اول په مجموع کې د غټ لحاظ باندې په لوی لحاظ باندې یاد شوی نه ده او په دغه چته لحاظ په دښته برخه کې چې یادونه کیږي هغه کې زه سره یم او
فکر کوي چې ځکه چې چې د افغانستان په هغه هیوادونو پولیس کې دی چې خپل ډیر زیات اقلیمی بدلون کې یعنی د افغانستان فعالیتونه ډیره ونډه نه لري خو اغیز ور باندې شته دی او باید ورسره هغه هیوادونه چې د اقلیمی بدلون مسببین دی هغه مرسته وکړي په همدغه ډله کې به یادیږي افغانستان
بېلکل په دغه ډله کې ستاسو دغه یوازنه هیله او ارزو هم زموږ دغه ځکه چې په دغه لیست کې افغانستان شامل دی کله چې په 2015 کال کې د پاریس قرارداد یې لاسلیک کړی یو څلور ونیوي هیوادونه دغه قرارداد لاسلیک او د توافق سره وکړي تفاهم سره وکړي چې باید دغه په تطبیق کې کار سره وکړي په هغه وخت کې د ملګرو ملتونو لخوا څخه سروي وسوله برسي وسوله تحقیق وسو او افغانستان د لسو هیوادو په پلس کې شامل کړي چې د اقلیم بدلون په برخه کې ډېر اغیزمن شوی دی او لاغه وروسته بیا دا اوس کوم سرویس دی یا هم دا سرویګان جریان لري افغانستان وسم مختر روان دی یعنی وسم په خوا په اتم لیست کې وښ پژم لیست
مننه کوه سکسس سلامت اوسئ کورم ودان دوستانو په د مصر په شرم الشیخ کې عبدالهادی یاڅګزې دی چا پیریال ساتنې او فعالو چې دغلته د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس کې د غیر سیاسي استازي په توګه برخه لري او موږ ته یې په دې اړه معلومات راکول دوستانو زموږ غل آزادۍ رادیو ناوري وس همزو اوکرين ته اوکرين چارواکي د هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو اړولو ادعا کوي تفصیلي په دې ریپورت کې
د اوکرين پاوزنن ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه دونباس سیمه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اړولې دي د اوکرين د پاوز ستر درستیز د جګړې د ورځنیو راپورونو په لړ کې وویل روسي ځواکونو په ختیځو سیمو بخموت افیدیفکا او نو پاولیفکا کې چې په روسي اوچونیو کې په دونیتسک کې د روسي د عملیاتو مهمه برخه وي حمله ته دوام ورکړی د اوکرين پاوز په عین حال کې د هم ویلي چې د روسي پاوز د اوکرين په بیلا بیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو راکټي حمله هم نه دي درولې ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د مسکو د حملو ستراتیژي لیوانتوب وباله او یادونه وکړه چې روسي ځواکونو ته هر ورځ درانه تلفات اړول کیږي خاغلی زيلنسکي ولسته په خپل هر ورځنی ویډیوي وینا کې وویل په دونیتسک سیمه کې روانې درنې جګړې د اشغالګرو د لوی لیوانتوب اصلي برخه ده
زغالوم په فرونتو ناشي سیلې پربوایو چستانه اکټیونه
د جګړې په لومړی کرښه کې سمور ځواکونه اکثر په دفاعي حالت کې دي خو په ختیځ او جنوبي سیمو کې مو دښمن په تدریجي ډول په شاتم بولای دی موږ پرمختګ کړی دونسک الله هم د اشغالګرو د ډیرو لیوانترا حملو مرکز دی او سلګونه سرتيري هر ورځ حلته وشل کیش
هغه زیاته کړ چې په پاولیف قاسمه کې پرتو روسي سرتیرو د روسي د لری ختیځ په پریمورسک د خپل ولایت والی ته شکایت کړی دی لدی مخکې سی ان ان ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې د اوکرين د جګړې په لومړی کرخه کې پرتو د روسي د سمندري ځواک د 155 میله وسرتیرو خپل والی اولیک کوژمیاکو ته په یو لیک کې شکایت کړی چې دوی په دونیتس کې یو بے مفهوم جګړې ته استول شوې دي او یوازې په څلور ورځو کې 300 وسرتیری یا مړه یا ټپيان شوی او 50 سلنه تجهیزات هم لمنځه تللې دي خاغلی زيلنسکي په خپل بیگانه وینا کې وویل چې کوژمیاکو د لیک په جواب کې ویلي دي چې د سرتیرو تلفات هم زیات نه دي او په دې خبره کې مبالغه شوې ده په خرسون کې چې د اوکرين لمنځ د تیریدونکو د نپروسیند په لویدي ځغړه کې د روسي په ولکه کې یوازینې خار دی مسکو ملکی وګړو ته امر کړی چې د اوکرين ځواکونو د احتمالي حمله لکه بل دي لخپل کورونو اوزي په دې سیمه کې چې شاوخوا 300 زره نفوس لري اوس مهال برېښنا نشته. د روسیې لخوا ټاکل شوی چارواکي د برېښنا د نشټوالي پړه پر اوکراین اچوي، خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د برېښنا یو نیم کیلومتر مزي لمنځه وړي دي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې یو شمیر مایوبینو ته ویلچرونه یا ګرځنده چوکۍ توزیع شوې دي، خو دا یوازینی هغه څه نه دي چې د مایوبینو ټولو ستونزې حل کړي. دغلته مایوبین له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي چې په اړه یې پام وکړي. دغه رپورټ
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو د غمرسته د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ کړی چې معلولین د هر کلی ترڅنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
مادم حیات لادی دا ډیر شکار سوی دی چې موږ سره دغه کومک کړی دی. موږ ډیر و ډیر کومک و تر چاله رو او دغه موږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وسه کې موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلی.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوی د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته دی د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبد الله دی. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلان د کور تلس نه پاره مې د غاړي څخه دی چې وڅوک دوی په شی یو لاس ونه لري دی روغ سړی د خپل پرځان کې اس چې وڅ پیسې ولري کاروبار او دکانداري ولري دا چې ز پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تسلی دی خپل پرځان د خلک کې اس کې.
ما نوم نه د احمد دی. دا اوس خدای یو بسکل نو په دا یو بسکل خو سي مور به ځان درې ځای ورسو نو یو د ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري. ماشا ته نور مرسي نور په مکونه ستپن لري کې مې بینه سره کې مور به هغه پیژنو لانه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات تفاس خم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول مایوبینو دغه که هر څوک وي فقط چې هغه مایوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات تفاس وغوته بودیجه تخصیص شوی دی چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی ته خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي مؤسسات څومره موږ واسو پانی چې هغه دی خاطر جلب کوو دغه ځکه دا د زموږ د جامعې هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کوو چې څومره موږ په واسه کې چې دی ته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کلی حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
متحده عربی امارات او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې لمخې په مصر کې د باد له انرژي څخه د برېښنا تر ټولو ستر تاسیسات جوړیږي. په تفصیلي په دې رپورټ کې
د سشنبې پورات د لړم په ولسمه متحده عربی امارات او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې په نړۍ کې به د باد له انرژي د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به مصر هر کال نږدې 340,000 ګیګاواټه پاکه انرژي ترلاسه کړي. د خبر د اماراتو خبري اژانس وام ورکړی، خو دا نه دی ویلي چې دا پروژه په څومره وخت کې بشپړېږي. په بیان کې راغلي دي چې د دې انرژي په مرسته به د مصر له چاپیریال څخه 28.8 میلیون ټنه کاربن دای اکساید چې د چاپیریال د ککړتیا اصلي ماده بلل کیږي لري شي. همدارنګه مصر به د پاکې برېښنا د تولید د دې پروژې په تطبیق سره په کال کې د طبیعي ګاز د لګښت له درکه تخ مینان 5 میلیارد ډالر سپما وکړي او زمنن شاوخوا 100,000 وګړو ته به د کار امکان برابر شي. د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیم د نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د اماراتو د مدثر او د مصر د انفینیټی شرکتونو ترمنځ د دې تړون د لاسلیک په غونډه کې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او مصرای سارایه عبدالفتاح السیسی هم حاضر و آل نهیان پر ټویټر په یو بیان کې ویلی دي چې د دې موافقې اساس د دوامدار پرمختګ لپاره د متحده عربی اماراتو ژمنه ده. د ملګرو ملتونو له لوري د اقلیم نړیواله سرمشریزه د یک شنبه په ورځ د مضرو ګازونو د تولید د مخنیوي په برخه کې له ژمنو څخه په شاکیدونکو هیوادونو ته په خبرداری سره پیل شوه. سرمشریزه د نړۍ پر شتمنو هیوادونو هم غږ وکړ چې په سږني کال کې د اقلیمي بدلون له وجې له ناورینونو وروسته په دې برخه کې له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د متحده عرب اماراتو د صنایعو وزیر سلطان احمد الجابر وام خبري اژانس ته ویلي دي چې دا هیواد به د اقلیم د سګنۍ سرمشریزه له لاسته راوړنو سره سم پر مخ ولاړ شي او په راروان کال کې به د اقلیم د سرمشریزه کوربه وي.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. زموږ بل نیم ساعت خبری